د افغانستان او هند ترمنز د سوداګرۍ هوایي دهلیز نن پرانستل کیږي. جمهوری ریاست ویلي د هوایي حمل او نقل د دې دهلیز د افتتاح په مراسمو کې ولسمشر اشرف غنی هم ګډون کوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر په یو تازه راپور کې ویلي تیر 2014 کال 4.1 میلیونه افغانان په زوره بې کوره کړای شوي دي. د تخار امنیتي چارواکي وایي د خواجهغار او خواجه بهاودین ولسوالیو هغو سیمو ته تازه دامي سرتیري استول شوي چې وسلوالو طالبانو نیولي دي. د نیمروز ولایتي چارواکي وایي د دغه ولایت د چخانسور ولسوال محمد افضل نن سهار د نامعلومو وسلوالو لخوا په زرنج ښار کې په ډزو وژل شوی دی. د برتانیا صدر اعظم تیریزا می د لندن په شمال کې په یو شمیر خلکو د موټر د خېژولو پیښه تروریستي بللې او بیړنۍ ناستې ورغوښتې ده. د لندن په شمال کې پرون شپه ناوخته یو موټر د فینسبری پارک ته نږدې هغه کسان په موټر وویل چې له جومات راوتلي وو. په پیښه کې یو تن وژل شوی او لس نور ټپیان دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا لخوا د سوریې حکومت د یوې جنګي جټ الوتکې د غورځولو په غبرګون ویلي امریکا باید د سوریې ځمکني واکمنتیا ته درناوی ولري او له ورته یو جانبه اعمالو لاس واخلي. د امریکا یوې جټ الوتکې پرون د سوریې د هوایي ځواک یوه جنګي الوتکه وروسته له هغې راوغورځوله چې پر داعش ضد ځواکونه بمباري وکړه.
د خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو وورید دی او نور خبرونو تفصیل کولای سي چې د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار پر او بجو پیلېږي او د ماشام تر او بجو دوام کوي. پر هم د غوڅپو هر ورځ د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلې سي. د زهرو کاروان 19 پروګرام کې د نشي موادو د کښت او کارونې پر زیانونو خبرې سي وي. دغه پروګرام د خبرونه په پاتې شیبو کی اوریدلای سي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منی. اجمل تورمان يم د زهرو د کاروان په دیخ پرونه کې ستاسي قربتوب کوم. په دیخ پرونه کې مو هم تاسو ته ګڼ مطالب راټول کړی دي، خو تر هر څه د مخه څو خبرونه. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې موینیت وایي د دې موینیت پولیسو د هوایي ځواکونو په همکارۍ د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالیو کې د مخدره موادو د تولید یوه ستره کارخانه ویجاړه کړې ده. د دې موینیت ویان سید مهدی کاظمی ازادۍ راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې 2500 کیلوګرام مورفین او څه باندې 8000 کیلوګرام هغه مواد هم ترلاسه شوي چې د نشي موادو په تولید کې کار ترې اخیستل کېده. د نیمروز ولایت پولیس وای ایران ته د چباندې 80 کیلوګرام هیروینو د قاچاق مخانی ولیده. د دې ولایت امنیه قومندان خواجه جیلانی ابوبکر رسنوی ته ویلي چې یاد مواد په یو باروډونکو موټر کې ځای پر ځای شوی و چې د دې ولایت د پولیسو لخوا ونیول شو. خاغلی ابوبکر زیاته کړ چې په دې تور خپل موټر چلوونکي هم نیول شوی او د څخه څیړنې روان دي. د افغانستان د مخدر مواد پر ضد مبارزې ادلی او قضایي مرکز وای د مخدر مواد پر ضد پولیسو او د دې مرکز منسوبینو په تیرې وونه کې د مخدر مواد او الکولی مشروباتو د قاچاق په تور شپک تنه نیولې دي. د دې مرکز ویان خالد موحد د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل یاد کسان له 20 کیلوګرام هیروینو، 120 کیلوګرام تاریاکو او 150 لیټره الکولی مشروباتو سره په فراه او ننګرهار ولایتونو کې نیول شوې دي. خغل موحد زیاتوي چې د یادو کسانو دوسیه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ادلی او قضایي مرکز ته استول شوې چې هلته تر څیړنې لاندې دي. قدرمن دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه ته غواګیاس او دا هم هغه مطالب چې په دې خبرونه کې له تاسو سره شریکول غواړو. افغان حکومت وی واشنگتن ته وړاندیز کړی چې د امریکا د متحده ایالاتو په نوي جنگي ستراتیژي کې له مخدره موادو سره مبارزې ته هم لومړیتوب ورپی. د همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو کارپو خالد سادات سره هم مرکه لرو. په یو بل راپور کې وویل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د زندانونو ریاست وایي د دې هیواد په زندانونو کې په سلو کې له 12 څخه تر 15 پورې بندیان په مخدره موادو روږدي دي. له بلخ څخه یو راپور د تریاخو د کښ په اړه له یو دیني عالم سره مرکه، د یو معتاد خبرې او د ونې ډرامه هم اوریدلی شئ. افغان حکومت وای واشنگتن ته وړاندیز کړی چې د امریکا د متحده ایالاتو په نوې جنگي ستراتیژي کې له مخدره موادو سره مبارزې ته هم لومړیتوب ورکړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان او سیمه کې د تروریستانو د مالی سرچینو له منځه وړلو په خاطر ضروری ده چې له مخدره موادو سره مبارزې ته هم لومړیتوب ورکړل شي. په مشرانو جرګه کې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون وایي چې له مخدره موادو سره مبارزه په افغانستان کې د نننه هغه مهال ګټوره او ماسره ده چې له بزګرانو سره د بدیل کښ په برخه کې مرسته وشي او د افغانستان زراعتي سکتور په پښو ودرول شي. تفصیل همایون هیواد وړاندې کوي.
افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د جګړې د بریالیتوب او وسلوالو مخالفینو د مالی سرچینو د له منځه وړلو په خاطر له مخدره موادو سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړل شي او دا مبارزه سیمه ییزه بڼه غوره کړي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې د ارزونې له مخې په تېرو شپاړسو کلونو کې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق د وسلوالو مخالفینو له مالي سرچینو څخه ګڼل کېده. له همدې امله اړتیا لیدل کېږي چې په د نننه د مخدره موادو لکښت او له افغانستان څخه د باندې د هغو د تولید او قاچاق پر ضد په سیمه ایزه کچه مبارزه وشي.
زموږ ارزونه دا ده چې د تروریزم سره او د نشه توکو سره مبارزه په دې دلایلو باندې چې دا یوازې د افغانستان د حکومت مسؤلیت ساتل شوی دی او یا یوازې په افغانستان کې له دغو سره مبارزه شوی ده، په دې باندې ډېره بریالۍ نه وه. موږ غواړو چې له دغو دواړو پدیدو سره د سیمې او نړۍ په کچه باندې مبارزه وشي.
د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د جنگي وضعیت د تغییر په خاطر نوې جنگي ستراتیژي جوړه کړې چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس په وینا د دې ستراتیژي لمخې به افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د مبارزې ترڅنګ په سیمه کې د جګړې د لاملونو د له منځه وړلو لپاره هم مبارزه کوي، لکه د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق چې پر وړاندې باید مبارزه وشي. د ولسي جرګې غړي په تېرو دیارلسو کلونو کې له مخدره موادو سره پر شوې مبارزې باندې انتقادونه لري او په دې بهیر کې لاسته راغلې نتیجه مطلوبه نه ګڼي. دوی په نظر دی چې باید له مخدره موادو سره د مبارزې بڼه تغییر ومومي، ځکه چې د نشه یي موادو په تولید او قاچاق کې سیمه ییز هیوادونه هم لاس لري. د 2018 میلادي کال د سروې له مخې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د کوکنارو کښت په سلو کې لس او تولید یې په سلو کې 43 سلنه ډیر شوی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د سروې نتایج ښیي په روان میلادي کال کې د افغانستان په 21 ولایتونو کې تر 2 لک جریبه زیات ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی. په مشرانو جرګې کې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون رئیس هاشم الکوزی په دې باور دی چې له مخدره موادو سره د مبارزې د لا مؤثریت لپاره باید د افغانستان زراعتي سکتور پیاوړی او په سیمه ییزه کچه د نشه یي موادو له قاچاق سره د مبارزې په برخه کې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي.
د وحدت ملي حکومت د افغانستان او نړیوال خصوصا امریکایان که چیرې دوی اقتصادي کومکونه د افغانستان د بزګرو سره وکړي او د افغانستان د کروندګرو سره وکړي، د دې پر ځای چې بزګر کوکنار کړي که چېرته زموږ د یخې خونې او فابریکېرو د ساتنګو ځایونه جوړ شي، بیا بزګر څخه نفرت کوي او مواد مخدر به خپله شاته پاتېږي.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه چې د دې هیواد په روانه جګړه کې لاس لري، د مخدره موادو د کښت، قاچاق او تولید څخه په ملاتړ سره وسلوال مخالفین او د افغانستان جګړه تمویلوي. د سیاسي چارو کارپوه خالد سادات وایي له مخدره موادو سره د مبارزې د بریالیتوب په خاطر باید لومړی د اړوندو دولتي ادارو ملاتړ وشي ترڅو هغوی بزګرانو ته د بدیل کښت په ورکولو سره د کوکنارو د کښت کچه راټیټه کړي. همداراز باید د افغانستان حکومت د داخلي قاچاق وړونکو په نیولو سره د داخلي او بهرني قاچاقړونکو شبکو بنسټ لمنځه یوسي.
په راپور کې مو اوریدل چې افغان حکومت امریکا ته وړاندیز کړی چې په نوي جنگي ستراتیژي کې له مخدره موادو سره مبارزې ته هم لومړیتوب ورکړي. دا چې په نوي ستراتیژي کې د مخدره موادو سره د مبارزې شاملول به څومره موثر وي، زموږ همکار عباد الله هننزي د سیاسي چارو له کارپوه خالد سادات سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې دا ستراتیژي به څومره عملي بڼه ولري.
زه فکر کوم د مخدره موادو پر ضد مبارزې لپاره سیمه ایز نه بلکې بینړیوال مبارزې لپاره اړتیا ده، ځکه د افغانستان اوسني حالات کې د مخدره موادو بازار تقریبا افغانستان 90% مخدره مواد تولیدي، بنا انده نړیوال بازار لري او دغه بازار فکر کوم د سیمې څخه لري دی. زه فکر کوم د سیمه ایز کچه نه بلکې نه د بینړیواله کچه باید یو داسې میکانیزم غوره شي ترڅو د نړیوال اړخونو او هغه نړیوال قاچاقبران هغه نړیوال سوداګر د مخدره توکو د باید په بر کې ونیسي. که چېرته افغانستان یوازې په سیمه ایز کچه باندې فکر کوم دا
مخدره مواد د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو ستر مالی سرچینه بلل کیږي. د افغانستان د جګړې په دوام کې د مخدره موادو رول څومره دی؟ کدی ته هم اشاره وکړی چې د سیمې هیوادونه د مخدره موادو په تولید او قاچاق کې څومره ښکیل دي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د اوسنۍ جګړې د جرمی اقتصاد سره منبع چې د خپل مخدره مواد دی. هلمند کې یوازې شپږ میلیارد ډالرو د کال د مخدره توکو کاروبار دی. په دې معنا چې شپږ میلیارد ډالر تقریبا د افغانستان د بودیجې دوه چنده دی. یعنی په دې معنا چې دغه جګړه د مخدره مواد پر مټ روانه ده. هلته قوي مافیا، قوي بانډونه، قوي قاچاقبران دي، لوی قاچاقبران دي. هغوی خپلې ګټې بالاخره په جنګ کې ګوري او جنګ باید تمویل شي. جنګ باید د قاچاق مواد مخدر دلته تمویل شي. دا هغه فرموله ده چې د قاچاقبرانو له ویرې پر مخ وړاندې کیږي. د سیمې هیوادونه تاسو ګوري په سیمهیزه کچه باندې دلته چې هغه هیوادونه چې په جګړه کې ښکېل دي او د ګاونډي هیوادونه د افغانستان په جګړه کې ښکېل دي، دوی هم په شکل د اشکارو د دغه جګړې تمویل غواړي. یعنی په دې معنا باندې چې د ګاونډي هیوادونه هم ښکېل دي په مستقیم ډول باندې دلته، او په غیر مستقیم په دې ډول باندې چې دوی جګړه غواړي په افغانستان کې د جګړې تمویل لپاره. د مخدره موادو کنټرول دوی په لاس کې لري. افغانستان د مخدره موادو دوه ګټوي لري. یوه ګټوي د ایران د خاورې ده چې دا ترکیه او د یونان ته ځي، بلې د تاجکستان او دغه د اردو جولو سالې د بدخشان دا ګټوي ده. نو بینم تاسو ګورئ چې هغه دوه دروازې چې افغانستان د مواد مخدر لري په دواړو دروازو کې ګاونډي هیوادونه ښکېل دي.
سادات صاحب، که چیرې په دغه ستراتیژۍ کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې ته هم ځای ورکړل شي، ستاسو وړاندیز څه دی چې دغه مبارزه باید څه ډول مخته لاړ شي څو د تیرو شپاړسو کلونو په پرتله مؤثره نتیجه ورکړي؟
دا سلار چار باندې غور وشي چې تر څو په افغانستان کې د کرلو د فیصدي او دغه اندازه صفر تقرر پیدا کړي. یعنی د حکومت تقویت په عین زمان کې صادقانه رول د دیقانانو سره یا هغه چا سره چې هغوی د کښ لپاره کار کوي یا مواد مخدر کوي هغوی لپاره داسې بدیل پیدا کول چې هغوی اړ نه شي. په عین زمان کې د طالبان بل اړخ ده چې د مواد مخدر یا اوس داعش خپله بل اړخ ده د مخدره توکو د تولید او د هغې څخه ترلاسه شوي پیسو. دا یو بل اړخ ده تر څو موږ څنګه کولی شو جګړې لپاره پای ورکړو. د جګړې پایښت د جګړې د منځوړل خبره د مواد مخدر د کنټرول سره مرسته کوي. د نظام کې داخل او د نظام څخه بیرون هغه لوی قاچاقبران د افغانستان په داخل کې چې دي، د دې مخنیوي او هغې محاکمه ډېره ضرور ده. دا د افغانستان داخلي اړخ شو. بیرونی اړخ په خپله سیمه ییز نړیوال آباد هغه قاچاقبران چې هغه بین المللي قاچاقبران دي او د اروپا څخه ونیسي، د ایټالیا په موسولینی ګروپ پورې تړلي خلک دي، همدارنګ د روسیا کې دي، په مرکزي آسیا کې ډېری قاچاقبران دي، په پاکستان د قبایلي سیمه کې لوی قصر قاچاقبران وجود لري. دا غي څخه به تحقیق کول او بلاخره دغه سي نړیوال بودر کول فکر کوم دا صدقانه رول دی. ولدا پته شخلی باندې خبرې کول د فقط د مبارزې لپاره یو فرمولټی جوړول یا یو شکل جوړول او بیا په عمل کې اقدام نه کول فکر کوم دا همکاري نشي کولای.
خالد سادات چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د شاملولو په بیلابیلو اړخونو خبرې کولې.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
د افغانستان د کورنۍ چارو د زندانونو ریاست وایي د دې هیواد په زندانونو کې په سلو کې له 12 څخه تر 15 پورې بندیان په مخدره موادو روږدي دي. د دغه ریاست رئیس جنرال عبدالحکیم کوهستانی ازادۍ راډیو ته وویل دغه روږدي بندیان پر غلا، قتل او داسې نورو جرمونو سربیره په یو شمیر تروریستي فعالیتونو کې هم ښکېل دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي هم وایي چې د ښار په کوڅو او واټونو کې د متعدینو موجودیت له ګڼ شمیر ستونزو سره مخ کړي دي. په دې اړه عبادالله انانزه راپور راکوي.
په افغانستان کې په لویو او وړو جرمونو کې د افرادو او ډلو ترڅنګ یو شمیر معتدین هم لاس لري. څرنګه چې په کابل کې د نورو خارونو په پرتله د معتدینو شمیر زیات دی، نو د معتدینو اړوند جرمونو کچه هم پکې لوړه ده. د کورنیو چارو وزارت د زندانونو لوی رئیس جنرال عبدالحکیم کوهستانی د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په نشه یي توکو روږدي کسان نه یوازې دا چې په غلا، وژنو او نورو جنایي جرمونو کې لاس لري، بلکې ځینې تروریستي ډلې په خپلو فعالیتونو کې هم له دوی څخه کار اخلي. د خغلی کوهستانی په وینا یوازې د کابل څرخی پله په زندان کې څه باندې شپږ سوه معتدین بندیان دي.
د ترسره شوو څیړنو پر بنسټ په سلو کې له 12 څخه تر 15 پورې هغه کسان چې زندانونو ته راوړل کیږي او پر ځینو یې حکم هم صادر شوی په نشو روږدي دي. دا وضعیت یعنې روږدي کېدل د دې لامل شوی چې جرمونو ته لاس واچوي.
تر دې مخکې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت هم ویلي و چې په هیواد کې د جرمونو د زیاتوالي یو لامل د مخدره موادو استعمال دی. د دې وزارت یو شمیر چارواکي که څه هم په افغانستان کې د روږدو کسانو په ډیریدو اندېښنه ښیي، خو وایي چې دوی هم له عامې روغتیا وزارت سره په ګډه د معتادینو د درملنې لپاره خپلې هلې ځلې چټکې کړي دي. د چارواکو په وینا په کابل کې د نورو ښارونو په پرتله د معتادینو شمیر ډیر دی چې خلک یې له ګڼ شمیر ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي. کابل خاریان وایي چې نشایان په رڼا ورځ د دوکان او کور سامانونه ترې غلا کوي او ځینې خلک یې په چاقو او ستونو هم وهلي دي.
زه د پولیس وختی او دوکاندار یم. د پوډریانو څخه تل په تکلیف یم. هیڅ داسې ورځ نشته چې د دوکان څخه مې یو شی ورک شوی نه وي. د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې مې دوه بایسکلونه ورک شوي دي. پوډریان بوټونه او هر څه چې په لاس ورشي غلا کوي. نشیان په همدې پیسو چې د غلا له لارې ترلاسه کوي نشه یي مواد پرې اخلي.
یو شمیر ټولن پوهان په دې باور دي چې معتادین د ټولنې په پرتله خپلې کورنۍ ته ډیر زیان رسوي. وژنې، غلا، زورول، کورنۍ تاوتریخوالی او د کورنیو د غړو وژل هغه جرمونه دي چې د معتادینو لخوا ترسره کیږي. روان پو استاد محمد ظاهر شمس وایي مخدره موادو ته اسانه لاسرسی، بیکاري او کورنۍ ستونزې د معتادینو د ډیریدو عمده عوامل ګڼل کیږي. ښاغلی شمس وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید د مخدره موادو د زیانونو په اړه پراخ تبلیغات وکړي تر څو د ځوانانو د روږدې کېدو مخه ونیول شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د بلخ اوسیدونکو شکایت کوي چې دی ولایت کې د کوکنارو کښت او حاصل ټولونه نسبت بل هر وخت زیاته شوی او په سیمه کې د نامنې د زیاتوالي اساسي عامل بلل کیږي او دولت هم مخنیوي نه دی کړی. په دې اړه تفصیل د مجیب الرحمن ابيبزي پر راپور کې.
د بلخ اوسیدونکو شکایت کوي چې د ولایت کې د کوکنارو کښت او حاصل ټولونه نسبت بل هر وخت زیاته شوی او د سیمه کې د نامنې د زیاتوالي اساسي عامل بلل کیږي. د چهاربولاک او شولګری ولسوالۍ اوسیدونکو سامه او خالق ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د یاد ولسوالیو په مختلفو سیمو کې کوکنار کښت شوی او دولت یې هم مخنیوی نه دی کړی. دا کسان وایي چې حکومت د یوه جریب کوکنار د کښت په بدل کې له د حقینو څخه 15 تر 16 افغانۍ باج اخلي. دوی یې په اړه وویل.
نام چیز بیا ده؟
سامی هستم.
از کجا هستی؟
از ولسوالی شولگره ولایت بلخ.
چگونه از کشت کوکنار شما کشت کردین نکردین وضعیت؟
بله، کشت کوکنار به خود به خدا در شولگر زیاد شده. این ولسوال قماندان امنی جنایی اینا فقط پیسه میگیره، از هر جری 5000 تا 6000 بعد روز به روز سال از سال زیاد شده روان است کشت کوکنار در ولسوالی شولگره.
4% اگه مردم باشه 0% کاشته، 1% هم مردم نکاشته. اونایی که مثلا زمین نداره دیگه نداره، مثلا کسایی که زمین داره بیشترش مردم کاشته، مثلا یک جریب، دو جریب، سه جریب.
په بلخ ولایت کې د مخدراتو کو سره د مبارزې ریاست مشر عبدالرحمن اوقلی هم وایي چې په چمتال، مارمول، شولګره او چاربولک ولسوالیو کې نسبت نورو سیمو ته د کوکنارو کښت زیات شوی او دا مسله د نامنیو د رامنځته کېدو اساسي لامل بلل شوی. اوقلی وایي چې له امنیتي چارواکو سره په ګډه هڅه کوي چې د دې شومې پدیدې پر وړاندې مبارزه وکړي. هغه وویل
در بعض قریجاتش، یعنی خصوصا در بعض قریجات دور
فلان هم په مختلفو کلیو کې، خصوصا په لور پرتو سیمو کې چیرې چې نامنی موجود ده د کوکنارو کښت زیات شوی. په البرز غرنۍ سیمو کې او هم په ټول چمتال کې کښت نسبت نور وخت ډیر شوی دی او د امنیت نشتون یا د مسلې ته مرسته کړې. د شولګری ولسوال سراج الدین عابد هم تاییدوي چې په یاده ولسوالۍ کې د کوکنارو کښت زیات شوی او اکثرا په هغه سیمو کې کوکنار کښت شوی او حاصل ترې اخیستل شوی چې د دولت په ولکه کې نه دي. سراج زیاته کړه
په دغه وروستیو کې دا نگرانی رشته چې موږ سره شته دی، یو تعداد خلکو یا خصوصا په هغه ساحاتو کې چې هلته زمونږ د نشتون نه هغوی بده استفاده کړي او په دغه ناوړه کار به لاس پورې کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د بلخ ګاونډي ولایتونو کې لکه سرپل، جوزجان او سمنګان کې هم خلک د روان کال په ترڅ کې د کوکنارو د کښت او قاچاق د زیاتوالي په اړه شکایت لري. مجیب الرحمن حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ټول دنیا لمن په دې نظر دي چې تریاکو کې حرام دي. کله چې یو شی کښت او استعمال حرام شو، په هغه کې د اوشر او زکات ورکولو هیڅ دلیل نشته. په دې اړه محمد ایاز ترنک د خالد بن ولید جامع جماعت له خطیب مفتی شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړي او په پیل کې د اسلام په مبارک دین کې د مخدر موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د حکم په اړه ترې پوښتلی دي. ښاغلی فروتن وایي
هر هغه شی چې د هغه استعمال حرام وي، د هغه په استعمال سره ټولنې ته، انسانانو ته، بشریاتو ته ضرر رسیږي، د هغه شی کښت، پروسس، تولید، تجارت د فقه اسلامي له نظره حرام دی. په عمومي توګه نن سبا تجربه دا ښیي چې مخدره مواد فقط د انسانیت د له منځه وړلو په خاطر پروسس کیږي، تولیدیږي او کرل کیږي.
د نشي مادو په لړ کې یو هم تاریخ دي چې افغانستان کې ډیر زیات کرل کی، یو شمیر سیمو کې ځینې ملایان ستا چې هغوی د مخدره موادو یا د تاریاکو اوشر اخلي، دا کار د اسلام نظر څنګه دی؟
په شریعت اسلامي کې اصلا دلیل وجود نه لري چې د مخدره موادو څخه سړی زکات یا عشر واخلي. هغه ملایان او هغه علما چې د دې فتوا ورکوي چې د مخدره توکو څخه عشر واخیستل شي، کیدای شي د خپل ځان په خاطر چې د خلکو نه خپل معاش واخلي یا د خلکو نه بالاخره عشر واخلي او پیسې د حرام لار نه پیدا کړي، چې دا اساس او مبنای شرعي او فقهي نه لري.
څه فکر کوي دغه د تریاکو اوشر اخستل د خپل د تریاکو کښت مشروعیت نه ورکوي؟
د یو شی چې کښت، پروسس، استعمال حرام وي، خو هغه کې عشر هم اصلا مطرح کیږي نه. که عشر ته مشروعیت ورکو، نو تولید او کښت او پروسس ته هم مشروعیت ورکوو.
ډیره مننه.
خیر اوسه د تاسو نه مننه.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په سپیرو خاورو کې نازوان موتاد چې د نوم له اخیستلو څخه یې ډډه وکړه، د پلار مشر زوی او د کورنۍ یوازینی د ګټې وټې سړی دی. دی لا تو کلونو راهیسې نشه کوي. دا چې په روغتون کې له علاج وروسته ولې بیرته نشې ته مخه کړه، نوموړی خپله کیسه داسې کوي.
ایران کې ملي شو، ما ایران کې کار کوو، پلار مې د ټکر وکړو، پلار مشر زوی مې ده، د هغه نه چې خبر شو ټکر وکړو، ما مکتب ویلې، و ما پورې مکتب مې ویلې، ورو باندې مې دیوالو غورځېده، اوږې ماته شوله، پښې هم ماته شوله، کار والا نور څوک نه و، فقط زه وم. همدا موږ باندې چې نیسي راغله که نه، نیسي وخت راغله چې موږ بچا سره ډوډۍ خوړله، پلار په هغه حالت کې چرته هم شروع کړ. همدا ځوانانو وویل چې دود و هغه هم لرې کې دا د هغه ده، بیا نور دلته په دې غریبي باندې شینه کېده، علم ډېر و که نه، لاړم ایران ته، هلته په دې تاریخ کور وختو شپږ کاله مې تاریخ وویل، شپږ کاله نه بعد پوډر ته مې شروع کړ. موده کار مکو قرضداره شو ډېره، یو د 3 لکه روپۍ قرضداره شو. هغې جنه راغلو دلته، دلته چې راغلو افغانستان ته کار هم کوو، مثلا تربوران ټول ویل ځان بستر کوی، پلار مشر زه نور کټل والا څوک نشته. مور پلار راته ویل وای پرې نور یې نه وایې، ما قسم قرآن خوړم زه سه نور نه وایم، نور په خوله مې پیوانه نه کړم. مور به مې ویلې وای زه چې بیا دې ووهله مجبوره سنګسار دې کړو، یار داسې کواسو دې کړو، ځان بستر کړه جنګله کې 5 څلوېښت ورځې مې تېرې کړلې. عملیان زیات دي که نه، جسم هم تللو، عملیان به ناسوس به تللو، عملیان به ناسو نه کېده، بیا پیوانه راغلو. خلک به کار کوو، به تلم مثلا عمل به مې کوو، خلک به ویل ته کار نه شو کولی، نه به پرېښودلم که نه، تلم به بل جاته بل جای کوم روزګار پیدا کوم. په همدې هغه باندې به خپل ژوند به مخې ته وړو. بچانو وویل ته عمل کوې که زه مونږه ساتي وایم، ما ځان سره څه فکر وکړو، ما رښتیا ملا نه کېږي، الله پلار وګوره، مور وګوره، ورونه وګوره، ځان مې کور کې هغه 3 ورځې ما زه 3 ورځې سختي ده پرېوتم، ونه شو، زړه به مې جګېده، ته به راباندې راتلله، ته یقین کوې د 3 ورځې ما پرېښوده، 2 ورځې ما روژه ونیوله، چربانګه شو، ترته مې ویل ما لاړ شه، ما ته پیسې راکړه، زه مالې رالم دلته زه ام ووهله، زړه مې سوره د کار کوم، کور یسم لغمان ته رسم، بیا ځان بستر کړم. خو زه 2 ورځې مثلا 500 روپۍ اخلم، هغه مازدیګر پورې ګزاره پیمانې کوم، ما هر شیر چې کینو نیول همدا ژاډو نیوله، بله لار خو نشته، آخر به مړی یم. خو څوک دې په لاره ویني، په تیږو دې ولي، چا ته نه آیا نه کېږي، دا روان ده غلا ته، مونځ نه کوي او ډس نه کوي، مثلا ډس وګوره، روژه کې زه عمل کوم، روژه هم تللې ده، مونځ هم تللی، درس تللی، مخکې چې خبر ځان مې مړ کوم، هغه خدا عمل مې نه کوم.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د جمیل د هیروینو د تولید په وکارخانه کې کار کوي. ل درې میاشتو راهیسې د مرګ او ژوند درک نوي. ل دې عمله د هغه میرمن او ماشومان ډیر اندېښمن وي. په دې وخت کې د دوی موبایل ته ل وینا آشنا شمیرې څخه زنګ راځي. دا چې دا به د شا زنګ وي او څه به پیښ شوي وي دا به په یو ډرامه کې واورو.
خزی زما غوټه را سمه کا چې سبا له خیره کار ته زم.
سړی کزما منه دا کار پرېشت.
کوم کار؟
دا د پوجورو د کارخانه کار یادوم.
ولی پرې د خی پیسې ګټم او تام خا آرام ژوند لري.
حرامي आवाज په پیسو کې نه وي. ته زموږ له حاله څه خبره؟ هر وخت چې ته کار ته ولاړ شې موږ ته لږه مو او اندېښنو خوب نه راځي.
په دې کې نو د غم څه خبره ده؟
څو واره راجوګان وویل چې په پلانې ځای کې د پوډرو کارخانې بمبارد کړې. دومره کارګران یې وژلي یا یې حمله ورباندې کړې او دومره کارګر یې نیولي دي. که خدای مکړه ته مړ یا بیا بندې سي موږ به څه کوو؟
زما سره بیا دا غم دی چې په دې کار کې ډېرې پیسې راکوي.
ډېرې پیسې نه غواړو، وچو ډوډۍ به وخورو، خو آرام دي یو او ته دې راسره.
نو څه کار وکړم؟
کارونه خو لږ لږ شکر دی ځواني هر کار کولای شي. بسګری مزدوري ضرور نه ته چې خامخا دې ډېرې پیسې وګټې. داسې پیسې دې ور واخلي چې مرګ یې په خپلو سترګو وینو. آیا کله دې فکر کړی چې خدای مکړه ته نه یې زه او دا واړه واړه ماشومان به څه کوو؟
هېڅ هم نه کېږي، په بې ځای اندېښنو اما او هم ځان مه غمجنه کوه.
ستا له ژوند سره زموږ ژوند او عزت دواړه تړلي دي. وچه ډوډۍ مې قبوله ده، خو یوازې والی او بې عزتي نسم زغملی.
ته اوس دا د غم نکل پرېږده، زما غوټه راواخله چې څومره باندې ناوخته کېږي.
سمه ده.
مورې ولې ژاړې؟ خیرت دی؟
ولې به نه ژاړم؟ پلار دې درې میاشتې کېږي چې د مرګ او ژوند درکې نست.
رښتیا هم مورې، پلار خو مې ویل چې یو میاشت وروسته راځم، خو هېڅ درک یې نشته، ټېلیفون یې هم کار نه کوي.
خدای خبر چې چیرې به وي، موږ څه به ورباندې تېرېږي.
که خدای مکړه پلار مې نه و، موږ به څه کوو مورې؟
خدای مو دې چاره وکړي، بله لاره نه لرو. شفیقی لوری تا دا موبایل راکه.
موری دا دی بخلا.
او دا خو نابله د شمیره ده، دا به څوک وي؟
خیر دی موری، زهاب برکه، کیدای سي پلار به مې وي.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، خورې ته د جمیل میرمن یې؟
هو زه یې میرمن یم. خیریت دی؟ ولې په جمیل څه سوي؟
زه نن د خپل ورور د لیدو لپاره زندان ته تللی وم، هلته مې د جمیل په نوم باندې یو سړی ولید.
څه شي؟ جمیل بندی دی؟
او بندی دی، ما ته ویل چې پولیس زموږ د پوډرو په کارخانه حمله وکړه، زه یې ونیولم او زندان ته یې راوستلم.
خدایا کور مې خراب شو، لکه ما چې ویل هغه شوسول څنګه مو او څه ویله.
ما ته ستا نمبر راکړه، ویل دې ته ووایه چې زه ژوندی یم او دولس کاله قید راباندې ختلی دی.
څه شي؟ دولس کاله قید؟ ای خدایا کور می خراب شو، زبا دا والا والا بچا چکا ساتم. وی تیری باورتا وی ازت خبر ہے انا منالا وی انا روچی ٹوٹی اپنا موقع دا گا آج کون کبول.
وی خدایا پلار بابی پچالت کری موری.
قدر من اوریدونکو دا ود دی ونی د زهرو کاروان خپرونه چې تاسو واوریدله، تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارم. خونه ولرې.
حقیقت سره پروگرام ل دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خپرونو کې خبري شي.